په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتک پرونه په اخرنه خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهیز موضوعاتو رپورټونه غوړو خبرونه له بوریوال کاکړو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهې تزي او د امریکا لس پخوانیو دفاع وزیرانو خبرداري ورکړې دي چې د دفاع وزارت باید د واک سولې انتقال ته ژمن پاتې شي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مچسمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې د غربي بای پاس پر سړک پر لته وهلې دي. دوی له حکومت د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. دا لغور صدا چې د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچسمه کې وسلوالو یو لس هزاره کان کیندونکو وژل او څلورې ټپیان کړل. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر دې پیښه خفګان ښودلې او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې ده. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمہواري منلې ده. د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید علم مسید د څلور ورځو لپاره پولیسو ته سپارلې. د غورځنګ فعالې سنا اجاز مشال رډي ته ویل چې پولیسو ډاکټر سید علم مسید نن عدالت ته وړاندې کړ او د څورلس ورځو ریمانډ غوښتنه وکړه خو عدالت رد کړه. د دې په وینا عدالت نوموړی د څلور ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره او هغه اوس په شرقي تاڼه کې دی. دا لاغور صدا چې د پېښور پولیسو ډاکټر سید علم مسید بیګا د پېښور په احتیاط کې لخپل کور ونیوي. پولیس وايي ډاکټر سید علم مسید یې ځکه نیولې دي چې د دوی په وینا هغه تیر ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره ته لکړې کې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف یې خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وايي دوی د پوځ او ریاست نه بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. د پاکستان حکومت د جنوري له اتلسمې په ټول ملک د ښوونځیو یا سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان نن په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د سیاحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. شفقت محمود خبري غونډې ته ویل چې د رواني میاشتې له اتلسمې نیټې به د نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو یا جماعتونو زده کړې پیل شي. د پوینا د جنوري له 15مې با له پرایمری څخه تر اتم جماعت او د فروری له لومړی نیټې با کالچونه او پونتونو نخلاصي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر پر 26مه په ملکي ټول تعلیمي ادارې تړلې وې. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهې تزي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په استولي یو پیغام کې ویلي چې افغان مرکچي پلاوی به پر ټاکلي وخت مذاکراتو ته ورځي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو له شل ورځنۍ دمې وروسته د جنوري پر 15مه بیا پیل شي. په افغانستان کې امیشت امریکایي ځواکونه وایي طالبان باید د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسولیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. دا خبره د دوی د ځواکونو ویان ډګروال سانی لګیټ نن پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دې بردونو کې لاس لرل رد کړي خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان په تیره بیا حقاني شبکه د بردونه کوي. د امریکا ځواکونو ویاند ډګروال لګیټ د طالبانو دا ادعا ناسمې بللې دي چې ګواکې امریکایي ځواکونه د امریکا او طالبانو ترمنځ لسوي تړونه سرغړونه کوي خو هغه ویلي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په جواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د امریکا لس دی پخوانیو دفاع وزیرانو خبرداري ورکړې دي چې د دفاع وزارت باید د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی د واک په انتقال کې د پوځ شکیلولو د خطرونو په اړه د دفاع وزارت ته خبرداري ورکړې. د دفاع دی پخوانیو وزیرانو دا خبره په هغه شریک لیکنه کې کړې ده چې د جنوري پر درېمه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوې ده. په دوی کې دوه داسې پخواني دفاع وزیران هم شامل دي چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټاکلی وو. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. د بلوچستان په مچ سیمه کې وړ مشپا د 11,000 کان کیندونکو د وژنې د وژنو پیښو پر ضد په کوټه کې د 1,000 قبیلې احتجاج روان دی. د کوټې د وکیلانو اتحادی او مشر وایي له دې باوجود چې حکومت ځواکونه لري د خلکو د امنیت ساتلو په چاره کې ناکام ده.
دنیا پولیس باوجود د دنیا پیچو خط باوجود دارنګ واقعیات د ادارو پر کارکردګي سوالیه نشان دي.
د پیښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید عالم مسعود په حیدرآباد کې د غل کوره گرفتار کړ. د گرفتارۍ پر وخت په یو ویډیوي پیغام کې نوموړي پر پښتنو غږ کړی چې د امن او د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاری وساتي.
پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې امن به خوړو، غیر قانونیت به ولا قانونیت به نه کړو.
او د خیبر د جمرود اوسیدونکي د بجلی نشتوالي له امله سر ټکوي.
بلارګو باندې ستړي شو، په ګیسونو باندې ستړي شو، او اوبه په پیسو باندې راوړو. موږ ته ډېر سخت تکلیف ده، موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند
کړو. اوس موږ نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو وړ مشپا د بلوچستان په مچ سیمه کې د 11,000 کان کیندونکو د وژنو پیښې پر ضد په کوټه کې د 1,000 قبیلې احتجاج روان دی. دوی د ښار پر غربي بای پاس یا لوی سړک پر لټ وهل دی. حکومت غواړي چې د 1,000 مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي، هغوی سزا کړي او په راتلونکي کې د دې قبیلې خلک له ورته بریدونو خوندي وساتي. د بلوچستان د صوبایي حکومت تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم هم د مشت دغه پیښې نوټس اخیستی دی او ډاډ یې څرګند کړی چې د 1,000 قبیلې له اغېزمنو کورنیو سره به انصاف کیږي. ایوب ترین حال را کوي.
د بلوچستان په مچ کې د 11 کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د 1,000 قبیلې له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده او د کوټ په غربي بای پاس یا لوی سړک کې د تیر مازګر راهیسې پر لټ پیل کړی دی او ویلي دي چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پر لټ برخوال غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سمدلاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي او په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي، بیا په خاصه توګه د 1,000 قبیلې د خلکو د حفاظت کولو لپاره دي خپل ذمہ داری ادا کړي. په دې ترڅ کې د مجلس وحدت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا د جنوري په 3 نیټه و مشالېډو ته وویل چې په پیښه کې د وزل سو کسانو مړي د 1,000 ټون و امام بارګا ته راوړل شوي دي، خو د شخېدو په اړه له خپلوانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مطالبات یې هي چې هماره قاتلین گرفتار کیے جائیں.
موږ غوښتنه ښکارا ده چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیول شي. که قاتلان نه نیول کیږي نو بیا به د دې احتجاج د صوبایي حکومت په ضد وي چې حکومت استعفا ورکړي. پر پیښه باندې بلوچستان د بیلابیلو ډلو له لوري هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې او بلوچستان بار کونسل لخوا ویل شوي دي چې د مچ پیښه د حکومت ناکامي ده، ځکه چې په صوبه کې د امنیت په نامه په اروبور په هر کال مصرف کیږي خو بیا هم دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې بغور شو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
چې صوبایي ګورمنټ سالانه د پولیس لیویز چې دا هو دغه سره نور ډیزر پولیس دي او خاص کر پر ایف سی باندې سالانه د خپل صوبایي بجټ زه 13.3 روپی خرچ پر کوي او په ګر بلوچستان کې د دوی ناکی دي. هر ځای چې دي د دوی پولیس باوجود د دوی پیسو خرچ باوجود دا رنګ واقعیات د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دي. نو تحقیقات و چې د دغه وجوهات چې
دغه ډول د صوبایي حکومت له لوري یو ځل بیا ویل شوی دي چې په پیښه کې تورن کسان به ډیر ژر ونیول شي. د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانگو 13 ورځ و رسنیو ته ویلی وو چې دوی به په پیښه کې د تورونو کسانو د نیول لپاره ټول ګامونه پورته کړي. ترګر او زموږ دشمنان چې چیرې اسانه هدف وي هغه په نشه کوي، ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړی دی او لږ باقیات یې پاتې دي. انشاءالله دغه ترګر به هم دوی د نور په ډور ډیر ژر ونیسي او و عدالتو ته به د سزا لپاره وړاندې کړي. بل لور ته د پرلت له امله نه یوازې د کوټ څخه د بار باندې او راتلونکي ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلی دی، بلکې په کوټ ښار کې هم ترافیکي ستونزې رامنځته شوي دي. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت تر څنګ د مرکزي حکومت له لورې هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده. بیا په خاص توګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د یوولس کان کیندونکو د وژنې عمل ترګري ګڼلی او دا یو غیر انساني عمل ګڼلی دی. په خپل یو ټویټر پیغام کې نوموړي وسره دي عسکرو ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کیږي، بلکې حکومت به د اغیزمنو کورنیو سره وژه په وژه ولاړ وي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او درېیم منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټې د ازاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې یوولس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي وو. په دې پیښه کې څلور کان کیندونکي ټپیان شوي هم دي. که څه هم د حکومت له لورې په پیښه کې تورن څوک نه دي نیول شوي، خو د داعش په نوم یوې مذهبي توندلارې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پېښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسید په حیاتباد کې د غل کوره گرفتار کړی دی. په نوموړي تور دی چې هم پرون یې د پېښور پلس کلب مخې ته د خپل یو بندي ملګري او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره جوړې یوې مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي. د پېښور یو عدالت نن سهار ډاکټر سید عالم مسید د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړ. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په درېمه د پېښور پرېس کلب مخې ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پېښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم محسود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ور سره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وې. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه. ور سره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم محسود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم محسود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطر نه وړاندې سید عالم محسود هم د خپل زوی لخوا هم د ته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکړي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بنده پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت ولا قانونیت به نه کوو.
د ډاکټر سید عالم محسود په ضد د پېښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني رپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پېښور پرېس کلب مخې ته د پرون احتجاج مشري د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړی و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په څلورمه په پېښور کې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړی چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي د هیواد پوز دی ووایي چې له اوسني حکومت او کنه له ولس سره ولاړ دی. د پی ډی ایم مشرانو پرون د پنجاب په بهاولپور کې خپلې یوې ولسي غونډې ته په ویناو کې زیاته کړې چې پاکستان د پوز یا د کمی بلې ادارې نه، بلکې د هیواد د وګړو دی او باید هم هغوی د خپلو استازو له لارې حکمراني وکړي. دوی خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او په ملک کې دی نوی عام انتخابات وشي. حکومت وایي خپل عیني موده به پوره کوي او د اپوزیشن ګوندونو مشران به د خپلو مالی درغلیو له حساب ورکولو تېښتې ته نه پرېږدي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جنوري په دریمه نیټه د پنجاب په بهاولپور کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک په احتجاجي جلسه کې د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت وایي چې پوز د دوی په شا ولاړ دی، نو پوز دی په ډاګه کړي چې دوی د حکومت سره ولاړ دي او که د ولس سره. د نوموړي په خبره دا ملک د کومې ادارې نه دی او نه دا د چا په قبضه کې دی، بلکې دا د ولس ملک دی او ولس په بدی حکمرانی کوي. دی وایي زه په ډاګه وایم چې حکمرانان وایي چې پوز زما په شا ولاړ دی، نو په دې وجه ما ته مقرره کول کیږي چې زه ډېر په احترام سره خپل د پوز مشروالۍ ته ووایم که تاسو د دې ناجایز او نااهله حکومت په شا ولاړ یې، نو بیا خپل پوزیشن روښانه کړئ چې بیا موږ د خپل تحریک مخه تاسو ته درواړو. احتجاجی جلسه کې ګډونوالو مشرانو وویل په کومه ورځ چې اپوزیشن ګوندونو استعفاګانې ورکړي، نو هم په هغه ورځ به دا حکومت نسکور شوی وي. جلسه کې د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم انتقاد وکړی شو او مشرانو ووی د دې حکومت د راتلو سره سم ګرانی سیوا شوی چې لکه بلې ولس د یو شمېر مسلو سره مخامخ شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز وویل د موجوده حکومت په دور کې ګرانی ډېره زیاته شوی او دا ګرانی به نور هم سیوا کیږي. دا وایي ګرانی دومره سیوا شوی چې کومړه به د نواز شریف په دور کې په 15 روپۍ کیلو میلاویدل، هغه اوس په 89 روپۍ کیلو میلاویږي. د نواز شریف په دور کې به چینی په 50 او 250 روپۍ کیلو میلاویده او اوس په 160 روپۍ کیلو میلاویږي. ترنګ د بجلی او ګیس نرخونه هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. او زه دا هم وایم چې اعلان شوی دی چې IMF ویلي چې د بجلی نرخونه به 25% نور سیوا کول دي. په دې موخه د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکخ او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل دوی چې د دې راوستل شوي حکومت پر ضد کوم جنگ شروع کړي، نو دا د دوی ذاتی جنگ نه دی، بلکې دا د ولس جنگ دی. دی وایي موږ دا جنگ ستاسو د عیني حقونو لپاره، ستاسو د صحافت د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره او د ولس د حقونو لپاره کوو، او دا زموږ جنگ نه دی، بلکې دا د ولس د حقونو جنگ دی. د اپوزیشن ګوندونو وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت استبلیشمنت راوسته او دا په درغلیو جوړ دی، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلیو پټولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي او اپوزیشن ګوندونه جوړ جاړې غواړي، خو حکومت به سره چرته هم جوړ جاړې ونه کړي. بل په لو پوز د اپوزیشن ګوندونو په دې تازه بیان خو سن دی ویلي، خو له دې وړاندې د تیر کال د ستمبر په 14 ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه د پوز په سیاست کې نه رامنځته کوي او سیاسی چارې دی پخپل بیایي. بل پل وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ملک اقتصاد مخ په بره روان دی او د کرونا د دویم چپې باوجود د ستمبر په میاشت کې ترسیلات زر یا د بهر ملکونو نه خلکو 2.3 ارب ډالر رالیږلي.
د سراج ظهیر رپورټ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت ضد روان تحریک په دویم پړاو کې داخل شوی دی او دا وخت دوی د هیواد بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په لومړۍ نیټه تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د جنوري پر 19 به په ټولو صوبو کې د انتخاباتي کمیشن او د احتساب کمی ادارې یا نیب د دفترونو مخې ته مظاهرې کوي، خو دې اتحاد فیصله کړې وه چې له اسمبلیو به مستعفی کیږي. په دې اړه په اتحاد کې ویل کیږي چې په اتحاد کې دننه د نظر اختلاف دی. آیا د استعفاګانو ورکولو او یا هم نه ورکولو خبره به د اتحاد راتلونکي ګڼې له ګواښ سره مخ کړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وورو.
د حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي، خو له اسمبلی څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کیږي. پیپلز پارټي له اسمبلی څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت المستان بیا غواړي چې له اسمبلی مستعفی شي، خو خبریال شاسب جیلانی وایي داسې ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی.
اپوزیشن کی پیپلز پارٹی هغه ګوند دی چې په سند کې حکومت دی او په اوسنی نظام کې زیاته ونډه او ګټه ده. په پاکستانی میډیا کې به دا خبره کېدله چې کله د استعفا ورکولو وخت راورسیږي نو پیپلز پارٹی به پی ڈی ایم ته دوکه ورکړي. موږ باید د پیپلز پارٹی په نقطه نظر هم ځان پوه کړو. دوی وایي چې که موږ اوس استعفاګانې ورکړو نو موږ به میدان خالی پرېږدو او د سینټ پر راتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي، او که داسې وشول نو د 13 ترمیم د ختمولو ختمولو په اړه چې کوم خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي. نو ځکه موږ ته پکار دی چې استفاګانې ورنکو. داسې ښکاري چې د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شوې وه په هغې کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړي دي چې موږ باید استفاګانې ورنکړو. البته دا خبره دې پر ځای پرته وي او پکار ده چې زموږ آخري یا حتمي ګام وي.
د شازیب جلانی د خبرې ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د مستملک نواز مرستیالی مشری مریم نواز په خبری غونډه کې ویلي ول چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لالیری دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی. د واکمن طریقې انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ڈی ایم د استفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی. خو مولانا فضل الرحمن په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړ او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی. د سیاسي چارو پوه او لیکوال ګل بخاري چې د پی ڈی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وایي
فکر نه کوم چې استفاګانې به د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي. ما ته پکې مثبته خبره دا ښکاري چې د کومې کومې خبرې په اړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي او د یو بل اندېښنې جوابوي. دوی د بار هغو افواګانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ورباندې خپروي یا نشروي. یوازې د استفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي خو دوی سره کینی او حل یې کړي. زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ڈی ایم دا وخت ډېر پیاوړی دی او ماتېږي نه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابي په نښه کوي.
دا خبره سمه ده. دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریه او سیاست بیل بیل دی او په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوي هم دي. خو دا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوځ سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نښه کوي. مولانا فضل الرحمن چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې وه په هغه کې ویلي وو چې موږ دا فیصله لا نه ده کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپنډۍ په لور کوو. د دې دا ښکاري چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بالغه شوي دي. اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لرې کړي او موږ په واک کې راولي بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادي خرابي ده هغه په نښه کوي.
پاکستان جمهوری اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واک کې راغلی دی. دوی تور پورې کوي چې عمران خان فوج په واک کې راوستی دی خو فوج دا تور ردوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر 1 د مستعفي کېدو وخت ورکړی او د نو ورکولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د برمن اوسیدونکو له تیرو 3 میاشتو راهیسې حکومت غواړي چې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات ورته برابر کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت د دوی خبره نه اوري او احتجاجي پرلت وهلو ته اړ کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان یو استازي وایي د خلکو د غوښتنه پوځي چارواکو ته رسولې ده. د جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د برمن خلکو ته به د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې ورکوي. د اشتیاق مسجد رپورٹ.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د 4/24 ورځې راسه په باربن سیماکشه احتجاجي درناکشه پلاتی واهلی دي غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه ته موبایل نتورک او د انټرنیټ سہولت د ورکی. د خپل غوښتنه په باراکشه د باربن د احتجاجي پرلت یو مشر خالد حواد مشال ریډیو ته وویل
همیشه کی مطالبه دي هغه واضح تین موبایل نتورک او ورسره 3G 4G دا سه ټیم په ټیم ملاقاتي نه وشول چې ما سه نظام یادول یا میش کی ممنه دی ام پی دی اور غل در نتا میش دی وزیرستان خلق چ کلا میش پ جان آباد پلا خور تر واستلی 2015 سے پغنا بدانش پہ جام کلی میش دی شو میش نیٹ ورک نہ سٹاپ اخر میش پ پرلت بندے مجبور شو لی وی سال ور بندے سال وشت ورزنا میش نوستی یعنی 2020 میش در نہ داخل شو لا نیٹ ورک بہاولا سرا یو بار وانا بلکہ میش پیرا دی وزیرستان پ لیول بندے موبائل نیٹ ورک میں سرا 3G او 4G دے پورا میج اوس پوسٹ کاوی
سولی وزیرستان نہ دے صوبائی اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین ویائی چھ دے بارون سمیتا موبائل نیٹ ورک ور کاولو پ باراکشی اے پسیماکشی پوزی چارواکیو سرا خبرے کھڑیے دی او زرو دا سمیتا دے موبائل نیٹ ورک سہولت ور کڑل شی مشال ریڈیو چھ دے بارون دے احتجاجی پرلت پ باراکشی دے سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ سرا تماس ونی ولی اغوی وویل
بارون ٹاسک فورس والا مشروم دی دا خپل د چکم د نت ورک اونلی د خپل لائن شې دی په کانټیکټ شې دی جیز والا او بل چې تکاف لګره مې یو سخته راي مو یو سره فایل کې دلا مېره مو سي شو نه وې والا مې عوام دی او خامخا ته خبره حل کوي خبره نه بغیر کې چې دا څنګه کې چې تا لګین والا دیوار خپل او اوس په توې جواب سوشه دی او شي ور کې چې څه چې مسله ستانه د شي کنستراکشن شو دا او لښتري نه چار په پته دو دا د بارون چکم دا د درنه مشران دی د خپل هغه کسون سره په شری دل یاد یې فارمې کړی وی د بل نت ورک سره هغه کنیکټ دی انشاء الله 3G 4G ورته
دی بارون د احتجاجی پر لټ مشرانو دا هم وویل چې کا د روانې میاشت لاسم جنوري پورا حکومت د دوی غشتنه و نه منلې بیا به دوی په ولاسم جنوري پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخامخ احتجاج کوي او د هغې نه ورسته به په اسلام آباد بنی ګالاک شه د وزیر اعظم عمران خان کور مخه ته احتجاج کاولو بنه مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د خیبر د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د گریډ سټیشن لرلو باوجود دوی بجلی نه لري او ژوند ګران دی دوی وايي بجلی سټیل کارخانو او کرش مشینونو ته ورکول کیږي او د سیمې خلکو ته په یو شوروس کې یو سات هم دوی بجلی دوی ته نه ورکول کیږي قبالی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي بیا وايي کارخانو ته بجلی د انډسټریل یونټ پر نرخ ورکوي او پوره پیسې ترې اخلي دوی زیاتوي له دې باوجود چې قبالي ولس د بجلی بلونه نه ادا کوي دوی د ورځې څه ناڅه بجلی بیا هم هغوی ته ورکوي د فرهاد شینواري په رپورټ کې تفصیل اورو
د جمرو دیار محمد پردی مشال ریډیو ته وایي د بجلی هلتا سټیل کارخانو او کرش مشینونو ته ورکولی شي خو دوی ته نه ورکوي
بجلی خاصته هم ته چلوي نه سٹیل کارخانوں باندھ خرچی کرش مشینوں باندھ خرچی امنگ تو بجلی نشتا ٹوبیل نے ولاڈ دی بجلی نشتا کورنو کے ڈیر بد حال دی
په جمرود کې زنینور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل
جی ما تلاجان نه ما د غړي زنه خبرې کوم موږ د ګریډ موږ لایڅه فائدہ روانه رسې خلکو فائدہ واغسته کارخانه وي ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي موږ خويندې ماندې ټول په کورونو کې هم داسې ناشتي په مړلې ټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په ګیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې راوړو موږ ته ډېر سخت تکلیف ده موږ په ما مجبورې چې موږ بیا روډ باندې کو یا بل داسې کار موږ نه وشي چې هغه موږ کومه تر نه خپه شي
زاجالی منشا خبر ہے کو پکور نے کہا تھا کہ جب میاستے مستری کڑی لاتے وہ نہ کستے لاتے چتا مشین کے ونی نکل او بن لڑ لڑ نہ سنا نہ پسر نہ بندر اور چتا ٹویل شمسے والا ٹول تکلیف نہ تا جوڑ دی
قبیلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وای دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو قبیلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو دا غي باوجود مو په جمرود ګریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لګ تر لګه شپږ ساعته بجلی ورکوي په سینټ کې د قبیلی او سرحدي چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سېنټر تاج محمد پردی ویلي چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سره ویني او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د مخام 5:30 کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه ورو.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې د غربي بای پاس پر سړک پر لاته وهلې. دوی له حکومت د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب پوښتنه کوي. د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید الله مسید د څلور ورځو لپاره پولیسو ته سپارل دي. د غورځنګ فعال سنا اعجاز مشال رډي ته ویل چې پولیسو ډاکټر سید الله مسید نن عدالت ته وړاندې کړ او د څوار لس ورځو ریمانډ غوښتنه وکړه خو عدالت رد کړه. د دې په وینا عدالت هغه په څلور ورځې ریمانډ پولیسو ته سپارلې او سپشت کې تاڼه کړې. د پاکستان حکومت د جنوري له 13 په ملکي د تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان نن په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډه وروسته وکړ. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهې تزي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې افغان مرکزي پلاوی به پر ټاکلي وخت مذاکراتو ته ځي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو له شل وزنۍ دمې وروسته د جنوري پر 5 بیا پیل شي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبريالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسولیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. د خبره د دې ځواکونو ویان د ګروال اسانی لیګیټ نن پر ټوئیټر باندې لیکلي. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان او پاتیر بیا حقاني شبکه دا بریدونه کوي. او د امریکا لس په خانیو دفاع وزیرانو خبرداري ورکړې دي چې د دفاع وزارت باید د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی د واک په انتقال کې د فوج شکلولو د خطرونو په اړه دفاع وزارت ته خبرداري ورکړې ده.
لن خبرونه له مشال رادیو اوریدل او سرزو هیو بلا موضوع لرو. د امریکا لسو په خوانه دفاع وزیرانو د دې هواد له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه غوښتي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي او په دغه چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست د دورې د دوه په خوانه دفاع وزیرانو په شمول د وزیرانو د خبره په لیکلي بیان کې کړي چې پرون خبر شوې ده. ټاکل شوی دوه نه وروسته د امریکا جمهوری ریاست له ولسمشر ترامپ څخه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکي یو خاصه نښه ده او له اوسنی دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتنه دي چې د ډونالد ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واکه د پاتې کېدو لپاره لري. د دک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کېدای شي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ترامپ خپل ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ترامپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوری پلاو ویلی دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژا
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د افغان حکومت د سولې مذاکراتي ډله دوه ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکزي پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لرلې ده. د مرکزي پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به دوی بحثونه کوي. طالبانو هم د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښوولی، خو وایي چې د ایجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پایل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افراقو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالي شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکزي پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غني سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ما رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیه لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې
کړې.
ارګمانی هم په یو اعلان کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزي ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه:
موږ آماده ان شاء الله، موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د مس په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول د بحث پر وړاندې کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده، لاسونه کیږي چې یو طرف راشي او څه وایي، بس هغه به منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي. نه،
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې، د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس،
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لوریو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغوی غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سره ګډون وکړي، ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند، له اداري فساد سره مبارزه، د کثرتګرایي، ټولیزوالۍ او دیموکراسۍ خوندیتوب، دا هغه شرطونه دي چې سوله پرې ممکنیږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوه خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشې کړل، خو د خبرو له دوام سره سم په کور دننه جګړو زور واخیست.
د سفی الله ستانکزي په رپورټ کې مواردل چې ټاکل شوې د جنوري پر 15مه یعنی سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمان وایي افغانان نور له جنگونو ستړي دي او افغان حکومت او هم طالب استازي باید د تل پاتې سولې لپاره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
علامه هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو وزي دخل خو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعو نه د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت توګه دې زمنګ ملت تګې دې ما خام د پاره بچي ورته په کور کې انتظار چې ډوډۍ ورته راوړي هغه ورته په وینو رنگ کور تر روان دي. نور خلک ستړي شوی دي، سولې غواړي.
لکه لنچې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي. ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوی، هدفي وژنی او شپنی عملیات زیات شوي او د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورسره زیاته شوې ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوی محمد داود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
چېرته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کېږي، نو زیات ادرس د علماو نه، زیات ادرس د عام کسانو نه چې هغوی په دین باندې پوهېږي، زیات ادرس د پوهنتون د استادانو نه، زیات ادرس د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، بانفوسه خلک چې هغوی ته جواب ورکړلی شي.
ټاکل شوی چې د جنوري په 15مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تمه لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د یکشنبه پر ورځ د خوست لزګونه نانوایانو د نوي کړندود پر خلاف لاریون وکړ او د ښار ټولې نانوایي وتړلې. چې لکه بلې په دې ورځ په ښار کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېده. بلخوا د ښاروالۍ مسؤلین وایي د نانوایانو د ډوډۍ وزن کم کړی و، کیفیت او نظافت یې سم نه ول، نو ځکه یې نوی کړندود جوړ کړل چې ښاریان د ښه کیفیت او پوره وزن لرونکي ډوډۍ ترلاسه کړي. خوست ښاروالۍ په نوي کړندود کې اجازه ورکړې چې هر څوک کولی شي نانوایی جوړ کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست ښار نانوایانو د ښاروالۍ لخوا د نوي کړندود پر خلاف لاریون وکړ او د اعتراض په بڼه یې خپلې نانوایۍ وتړلې. دوی ویل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نانوایۍ داسې جوړې شوې چې یوه له بلې څخه لږ تر لږه 100 متره واټن لري او هر څوک په ښار کې په خپل سر نانوایی نشي جوړولی. د ښار د نانوایانو کلانتر محمد اسحاق ویل،
په 34 ولایتو کې سربیره په مرکز کې دا طرزالعمل موجود دی. عواید موږ ښاروالۍ ته ورکول. د نوی نانوایی په جوړولو په صورت کې موږ 5000 روپۍ تویلولی چې کله به عام ورو وخت بل نوم ته موږ به 1000 افغانۍ تویلولی. په نقل مکان کې موږ 15000 روپۍ تویلولی. اوس چې کوم شروال روغلی دی، موږ دغه طرزالعمل لغوه کړی دی. اوس دغه طرزالعمل ته په کوم اساس لغوه کوي؟
د نانوایانو د اتحادیې مرستیال داود ویل، په ښار کې 215 نانوایی دي، له هغې نظارت نه کېږي. نو که زر نانوایی شي، ښاروالۍ به څه ډول وکولی شي چې د نانوایو له فعالیت، معیار او نظافت څخه نظارت وکړي؟
نانوایی باید په کار شو سمبول وي، کپاسچا ولري، خمیر ماشین باید ولري. دا ټول شیو مونږ د سره موافق یو. دا چې د 100 متره مسافه دای دی مونږه مانځوري، زبو شاروالۍ ته پوزغر د وایم چې هغه مامورین چې د دې وظیفه د کچیر ته په کول کې د ننوای نل دنه کړی وي، ز په خپل میډیا ته نن غږیږم، زو ته مسول یم.
خوست ښاروال ډاکټر روشان نوید ویل، د ډوډۍ د نظافت او وزن موضوع دوی لپاره مهمه ده. نو د ښاروالۍ مشورتي بورد
یو نوی کړندود تصویب کړ او پریکړه وشوه چې د ډوډۍ وزن به پوره کیږي.
وزن، کیفیت، نظافت او کمیت دا ټول شیان موږ په نظر کې ونیسو او بلاخره دا وزن هم 260 ګرام ته موږ ورسو. موږ غواړو چې دغه تعداد باید ډیر شي، خدای دې وکړي چې دغه 5000 تر 6000 ته. خو موږ به اخرین کوششونه به موږ وی چې بلاخره موږ هغه کوم وزن مو خودل دغه وزن هم په نظر کې ونیسو، نظافت په نظر کې ونیول شي او بلاخره که څوک سرغړونه د دینه کوي موږ به د دوی دوکانونه تړو.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي د خاروالۍ او د لانوایانو ترمنځ را پیدا شوې ستونزې پخوانی طرز العمل او د خاروالۍ د اجراءاتو د څېړنې لپاره دی د ولایت په کچه او پلاوی وټاکل شي.
دې پوره باید مختلف کمیسیون کمیټه جوړ شي ولایت په سطح. دې ستونزې باید اوریدای شي، طرز العمل باید وکتای شي، اشروال پریکړه هم باید وکتای شي. کشروالۍ قانوني کور پر اختیار کړی وي، د ټول اسناد د قضایي ارګانونو ته ولېږل شي.
په ټوله کې د خوست خار اوسیدونکو وایي چې د نورو نږدې خارونو په پرتله د دې خار د ډوډۍ کیفیت او وزن کم دی. د خوست خاروالۍ د دوی په ملکیتونو کې د نننن وایو ته هم خبر ورکړی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، له هغې پرته به یې دوکانونه اعلان ته وسپارل شي او نورو خلکو ته به یې په قرارداد ورکړي.
مشال رادیو اوریدونکو د اسلام آباد په ای دولس کیمپ کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي پر هغه ځمکو خپلې ودانۍ نشي پراخول چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا یولس کاله مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوسې د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې ګزاره ورته ګرانه ده، خو چې دوی له خپلو کورونو سره نور آبادي جوړوي نو د سی ډي اے چارواکي ورته دغه اجازه نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې پر دغه ځمکو د ودانیو جوړولو اجازت دي ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې یا سی ډي اے چارواکي د غیر قانوني تجاوزات بولي او وایي چې د دوی دنده دا ده چې دغه تجاوزاتو مخه ونیسي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي د دې مسلې د حل لپاره دوی کوشش کوي. ملیحه امیرزاده معلومات راکوي.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ډی اے چارواکي پر هغه ځمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته وویل چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته ورانه.
یو پلاټ ما ته را کړی ده، په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په اته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پاسابۍ چې باکه چې دا موږ رانه وو دا باکه زه کومې خوا ته لاړ شم، زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلمو تعداد به موږ باندې کېږي بس روګله، نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه خراب او تورا په خواره زړه نه پراتی.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستاني او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 515 پلاټونه ورکړي. دغه کډوال وای په آی 12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې تپو سپاتې دي.
بیچاره خلک څه کارتونه نه لري، نور داسې بې وزله خلک ډېر دي. ځکه چې موږ کومې عبادي کوو لکه د دې نه لږ بار موږ دلته خو هر کور اوس تقریبا 15 کوره ځینې جوړ شوي دي. مخکې به دا یو کور وړوکی و، د هغه زامن ځوانان شو، دې کې خلکو بچو ودونه وکړه، نو هغه په دونه وړوکی ځای کې دوی نشه ځایېدلی لکه تنګ وي. دا لږ پراخ شي چې لږ آزاد کې دا ځای هغه کې
د سی ڈی اے د تجاوزاتو د سانګې او چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپلې ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سینې دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه وویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي کی زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له یو این ایچ سی آر سره شریک کړي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دره اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې سی ډی اے هغه ځمکې خالی کړي. نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی اے سره خبرې وشوې او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په آی 12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی اے را سره ومنله او یو این ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کیدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې نه راځي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له یو این ایچ سی آر سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې انادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا
د وی غیر حکومتي ادارې بلو وینز د رپورټ تر مخه د مال په خیبر پښتونخوا کې د هغو ماشومان شمیر شاوخوا 13 لکه دی چې عمرونه د 15 او 18 کالو په منځ کې دي او دوی له سکولونو بهر دي. په دې کې شپږ 40% جینکۍ دي. رپورټ وایي د ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو تر شا د صوبې په ځینو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي تر څنګ ځینې معاشي او ټولنیز عوامل هم دي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف وایي د صوبې ټولو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونو برابرولو لپاره یې تعلیمي ایمرجنسي لګولې او په بودیجه کې 40 روپۍ ورته بیلې کړي دي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پښتونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 32% د جینکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې هغه کې 70% جنکه چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزیت نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډسټرکټونو کې هم دا صورتحال سره ډېر ښه نه دی. تقریبا زمونږ 80% جنکه چې کم دي هغه د 15 نه پس ډراپ آؤٹ شي او چې کوم 30% جنکه د 15 نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکه داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته.
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو د صوبایي سملای د پرایمري او سانوي تعلیم په اړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو.
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلي علاقې کې 22 کونسلونه دی هغه د جیناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړي نو زما په خیال په صوبا کې زموږ فورم دی زموږ سره خو د نن ورځې پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویل دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو خاص کر په دغه ځله کې خو د نن ورځې پورې څه داسې تبدیلی نه درغلي ولټا ماشومان د سکول نه بهر شوی دي.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي سملای د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالعلی محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالی او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادۍ نیمایي پورې جینکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
دا مشال ریډیو ده.
په سواد کې د سیلګرای لپاره په مشهور سیمه مالم جبه کې د نوي کال میله روانه ده چې پکې د موسیقۍ محفلونه او آتشبازۍ کېږي. سیلانیان دې میلې ته خوشاله دي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي، وایي چې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد په ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو 15 ورځنۍ د جشن مانځلو په لړ کې په وړمۍ ورځ آتشبازي او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملم جبه په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لویه موقعه ده.
زمانم فریال لے اور زه پشاور نراغلیم، زه دلته فرست ټایم راغلیم فیملی سره اور ډیر زیات خوند یو کړلو اور دلته واورم شوی دی اور چیر لفټ سر سو کلاو دی نیو ایئر فیسټیوال ام سٹارټ دی اور زه ټولو ته ویم چې راشه دلته انجوای وکای اور ډیر زیات خوند دی دلته. زما طرف نه تاسو ټول ته نوې کال مبارک شه.
زمانم شغیب دی جی، مونږ چیر پنیر راغلی او ماشاءالله روډم خاص سره او نور انتظامات برابر دي. ټول مهمانو ته ویلکم وایو راشه او مونږ خو می انجمنټو کو راغلی یو.
د کوټه څخه تعلق لرونکي سندرغړی وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی، وایي چې ډېر متپس ته پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالي راغلی ځکه ورته خلک خوشحاله دي.
خوشحاله دي ډېر زیات یم چې زموږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستي دی او دلته کې د خوشحالي اتنې کیږي، ګډاګانې کیږي، د خلکو په مخونو باندې خنداګانې دي. نو ډېر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي، د خپل وطن خوند واخلي، د دې پښتنو سره مینه محبت وکړي، د دې ځای خلک هغوی سره وکړي. نو ان شاء الله زمونږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټول دنیا ته دغه یو پیغام ورکوو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو، مونږ امن پسند خلک یو، مونږ د مینې محبت خلک یو، مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملم جبې ځای اوسیدونکو علاءالدین وای چې وړمی ځل د پی سي هوټل او چیر لفټ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمېره سره سیلانیان د نوي کال پر راتګ راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله، کم مېلمانه رااله، نو دا لکه په ډېر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډېر انجوای وکړه، ډېر خوند واغست. د واورې نه مو او میوزیک ته دلته لیپټونو نه سکیټنګ نه ډېر خوند انجوای وکړو او موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره دلته داسې پروګرامونه کیږي. نور خلک به راځي، مېلمانه به راځي او دلته به د خلکو روزګار هم برابرې د علاقې پیژنګلو هم ښه کیږي او دلته ښه پوره امن دی او خلک ډېر زیات خوشحاله دي او که داسې پروګرامونه دلته کیږي نو لکه ډېر خوند به کوي.
ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ ادارې لخوا د نوي کال جشن په لړ کې تر 15 جنوري پورې بېلابېلې هلې ځلې شروع دي چې پکې د موسیقۍ سره سره په واورو د لوبو مقابلې هم روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لدی رپورٹ سره د خبرونې د پای شیبو تر ورسېدو. خبرونه د خبرونو لنډیز به بوریوال کاکړه وورو.
د بلوچستان په مچسمه کې د یولس کانکندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټه د غربي پای پاس پر سړک پر لاته وهلې. دوی له حکومت د ذمہوار کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. دا له وروسته ده چې د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچسمه کې وسلوالو یولس هزاره کانکندونکو وژل او څلور یې ټپیان کړل. وزیر اعلی او وزیر اعظم دا د ترګری پیښه بللې ده. د پېښور عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر سید علم مسید د څلور ورځو لپاره پولیسو ته سپارل دي. د غورځنګ فعال سنا اعجاز مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو ډاکټر سید علم مسید نن عدالت ته وړاندې کړ او د څلور ورځو ریمانډ غوښتنه وکړه خو عدالت رد کړه. پولیس وای ډاکټر سید علم مسید د ریاست او پوز خلاف خبرې کړې دي خو پښتون ژغورنی غورځنګ وای دوی د پوز او ریاست نه بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. د پاکستان حکومت د جنوري 13 په ملک کې د تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان نن په اسلام آباد کې د تعلیم صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. د افغانستان حکومت وایي چې د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره دوهی تځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته ویل چې مرکچی پلاوی به پر ټاکلي وخت مذاکراتو ته ورځي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو له شل ورځنۍ دمې وروسته د جنوري پر 15 بیا پیل شي. او د امریکا لس دفاع پخوانی وزیرانو خبرداري ورکړی دی چې د دفاع وزارت د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې سي. دوی د واک په انتقال کې د پوز شکلولو د خطرونو په اړه دفاع وزارت ته خبرداري ورکړی دی.
اوریدونکو د خبرونو ورده لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاہ بریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق حمیدی د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.